په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې ده. مو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتې جلرزی څخه اورئ.
په پکتیکا کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هغه ظلم او زیاتی په اړه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره کېږي خپله چوپتیا ماته کړي او خپل ژغ دې پورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپلو خلکو ته وویل چې که د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. پورا خبر نو اوري. د پکتیکا په ورګونو لسوالي کې شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو نن یو سولیز لاریون وکړ. هغوی په ایران کې په یو شمیر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه خبرې کولې او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کاوه چې دوی دې له افغان کډوالو سره چې په ایران کې زور زیاتی ورسره کېږي خپله چوپتیا پای ته ورسوي او خپل ژغ دې پورته کړي. د مظاهرې وګډونوال اسماعیل زدران د ازادي راډیو خبریال ته وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمنګ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمنګ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چوي او پوتیا چوي او په میان یې وخوړه نو د دوی باید غږ اوچت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ورهزار کړ. د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا په حواله عبدالغفور لیوال د دې لپاره چې د شمیر داسې ډلو لخوا چې د ایران د چارواکو په وینا له ایران سره ضد لري او په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړې وې معلومات او وضاحت ورکړي. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو رسول سید رسول موسوی کتلی دی خو په دې راپور کې چیرناخ پور کړی نه دی ویل سوی چې لیوال څه جواب ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې مسله باندې خبرګون نه دی څرګند کړی او د تهران کې د افغانستان سفارت هم کوم بیان نه دی خبر کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره له زندانونو د وسوال طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی تشویش لري چې د جګړې د هغو قربانیانو پر حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د څارنې او کتنې مسولیت لري ویان د جاوید فیصل د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان له طالبانو د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې 15,000 بندیان خوشي کړي او په مقابل کې باید د حکومت لخوا زر تنه چې دوی نیولې دي آزاد شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپل خلکو ته خبرداري ورکړی چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. په ایران کې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې بندیزونه نرم سو خو په وروستیو کې هر ورځ د کورونا ویروس نوې مثبتې پیښې پیدا کیږي او زیاتیږي. روحانی په نننۍ ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د می میاشتې په نیمایي کې د عامې روغتیا لپاره د اعلان سوو شرایطو 80% برخه مراعت کېده خو اوس یوازې 40% امریکایي هغه ویل چې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو اساسي دلیل دا دی چې خلک هغو سیمو ته چې ویروس کم و ولاړل او ویروس یې وروړ. په ایران کې نن هم 2410 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او په وروستي یوه شواروس کې یو تیاتنه پا په کووید 19 ناروغي باندې مرسوي دي. په پاکستان کې حکومت نن 1300 داسې سیمې په نقشه کړې چې د کورونا وایروس په شدت هلته خپور شوی او بندیزونه یې پکې ولګول. په پاکستان کې هم دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې په یوه ورځ کې 6402 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې. دا په بیساری ډول لوړ شمیر دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس نږدې 140,000 مثبتې پېښې ثبت شوې او د پاکستان حکومت ویلي چې 2,515 تنه له دې کبله تر اوسه مړه شوي دي. او په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک نن په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې مخکې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه نن بېرته تړلي دي. په د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خاوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې ور اخیستلی سي له مخې لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فروید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ شو. جورج فروید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا هغه پولیس له کاره وایستل سو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پېښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې بیا پر انټرنیټ خپره سوه او میلیونونه کسانو ولیده، لیدل کېږي چې 46 کلن فروید په مکره ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټه 13، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټه 14، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4 سیټه 21، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 سیټه 22، او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټه 22 اټکل سوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښیي، خو حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
د څو دیني عالمانو تر ترور کېدلو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جوماتونو د امنیت ساتلو په پاتې راتلو تورنوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ولمنځل سوه.
ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرنی موضوعاتو کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پروسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي، د موضوع په یوه راپور کې څېړل سوې ده. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته وایي چې دوی له دې کبله اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حل د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالبانیانو په اړه چې خصوصي او یا هم خصوصيږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسالې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبب کیږي. لبل خونه هم د قضایي مسایل دي چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي. آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده؟ د ازادۍ نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنګ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو د دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې یې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي، چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدو غوښتون کوي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي، چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګولیا جوزات سلرويشتمه په افغانستان کې د مور لورځي سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چیشېزي په ځنګړي ډول مایندې په هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دیوی نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په ځنګړو او مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګوڼه زیاته وي، نن د خبرګولیا جوزات سلرويشتمه د مور لورځي سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه دې بیخي تشه وي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
د مور ورځ منځل لپاره راغلی یو د ټولو میندو لپاره ډیره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولای شو خیون منځو له ګلفروشي ورته خرید کړو.
ما نیم د مین ګلفروشي
سلسله هم خپل مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلی ده.
بلې، مې خیم روز
د دې ورځ د تاسو د رادیو له سپورټ ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی يم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډیره برخه د اولادونو پر روزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې ل منځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې ل خپل دوه لونو سره راغلي چې لونی یې دې ته او دا خپل مور ته ډالۍ واخلي.
زه د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یوه مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم تر څو یوه ګېډۍ ګلان ورته واخلم.
خو داسې میندې هم شته چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مور د ورځې له رارسېدو نه دي خبرې او یو شمېر یې په اړه بیخي نه پوهېږي. نازنین له همدې ډلې میندو نه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړئ، زه نه دغه نه خبره یم، تندور ما ډوډۍ پخوم او ماشومان ما خو واړه واړه دي او میړه مو شهید شوی دی. یو شی هم نه لرم، حال هم د اوس هم نه تندور باندې ډوډۍ خلکو لپاره پخوم.
خدا یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګیډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د څو دینی عالمانو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. دیوه نادر پر دې موضوع راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یاد جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینې حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم دې جماعت ته ګواښونه موجود و. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بې غوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر لمانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
در قدم اول باید مساجدی که
په لومړی قدم کې د هغو لویو جماعتونو کې امنیتي کمرې ولګول شي چې تر ګواښ لاندې دي. د جمعې په ورځ د لمونځ مخکې امنیتي کسان جماعتونه ولټوي، بیا د لمونځ ترسره شي.
اجازه بده برای عالم برم بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې باید دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
تدابیر باید بدلون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې وو. دلیل دا دی چې دښمن خپله کړنلاره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو یې لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
په کندهار کې د اول وار لپاره د کرنیزو ناروغیو د تشخیص او مخنیوي لپاره کرنیز لابراتوار فعال شوی. صادق رښتینی دغه لابراتوار ته ورغلی.
د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه لومړنی لابراتوار په شخصي پانګه جوړ شوی چې د مسولین په وینا لګښنه دی معلوم. د لابراتوار مسول انجینر سمی الله نوري چې په کاناډا او امریکا هیوادونو کې د کرنې په برخه کې زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې کندهار یو کرنیز ولایت دی چې د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه ډول لابراتوار ته ډېر اړتیا وه. د ښاغلي نوري په وینا په دغه لابراتوار کې د خاورې، اوبو او د نبات د مختلفو برخو یو 15 ډوله معاینه ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د کرنیزو آفتونو د تشخیص ترڅنګ دوی بزګرانو او باغ لرونکو ته د باغونو نقشې او په شاړو مځکو کې د ښه حاصل ورکوونکو نباتاتو د کرلو مشورې هم ورکوي.
خوشحالی کم وقت بود در مین دتلی لرس تو مصرف یا بازار ساده مشکل به و عرب
په ورته وخت کې د کندهار بزګران او باغدارون کې د دغه لابراتوار جوړېدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي او وایي چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. د دوی په وینا دغه لابراتوار به د نوو باغونو په جوړولو او ښو حاصلاتو درلودلو سره ورسره ډېره مرسته وکړي.
یو تن زمیندار ما چې بیخي ډېره فایده را رسولې ده. زما باغ ژړی نیولی و چې هر څه دوایات مو کوله د شرکتو ته ورتللم چا به ول دا ورته چا بالاخره دته چې رالم دغه نوري لابراتوار ته دره تلل وروره ته ما ته خاوره راوړه بیا چې خاوره چسکله ول ستا په باغ کې د خاورې د چسخه دغه دغه کمپوټات یې هڅه ما ورته خوراک کړې دله باغ اوس داسې انګور کړي دي چې دا د محل خلک ما ته وایي چې هغه ته به باغ په منکټ نه خرڅې ته به په میترا نه خرڅې یعنی که درته وایم چې یو تاک اتمنه انګور کړي چې ته به وایې چې دا څه وایې.
زما نوم محمد رسول دی. دا شپږ کاله کېږي یا اووه کاله کېږي چې هر کال به باغ ګرده کال په هفته و ګرده ژبې په پسرلي چې به راشنه شوه ورته خوشحاله به وو یا به ژړۍ وکړي یا به چې ګل ته رسېدله واښکۍ به یې وچکي. دا شرکتونه چې دلته دي اوبرو ته مو برګونه راوړي دي شکار مو ورته راوړي دي دوایي بیا را کړې هېڅ فایده یې نه بیا مو پاکستان ته پټ ته راوړې ده. خاور مو وړې ده بلبونه مو وړې دي هغه څه دوا را کړې ده ورته راوړې پر بشرې مو ده هېڅ مفات مړې دي. نو شش کال به په بس کې دا وزارت له سوی دي لابراتوار نو بارو مو خاور ورته راوړې شپږم ورځ ورته راغلې په بارو سره په باغ کې څلور رقم مارز نو باریا دوا را کړل مو دا به په وچا ورکې دا به پروف شي دا به وچه دوا مو ورکړه لایو ګشت پروف شي با په دا رقم استک جوړو دا استک تور شو بیا دا واره کړو سره له ماګه چې موږ په شه ورشکې دا ورکه دا ورکه ورشکې سره
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ترویج امیر محمود الله نوري به ازادي راډیو ته وویل چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو حاصلاتو کې زیاتوالی هم راسي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوې ونه لري ستونزمنه ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي.
افغانستان یا په ټول نړۍ کې او یا پیسد مشکلات د ځمکې او اوبو څخه پیدا کېږي او دېرش فیصد مشکلات چې دي هغه برسېره مثلا آفتونه مرضونه او دغه دي چې پیدا کېږي. د دېرش فیصد مشکلاتو دپاره په افغانستان کې په زرګونو تجارانو سرمایه ګذاري کړې ده دواوې راوړي اما د اویا فیصد مشکلاتو دپاره په افغانستان کې هېڅ هم نه وشي. دا په لومړی ځل یو مسلکي کس د مسلري په سطحه باندې دکل کړي وي لابراتوار یې جوړ کړه چې دا د افغانستان د ځمکوالو باغدارانو او ترکاري کوونکو دپاره یو تر ټولو مهم زیری او د دوی د حاصلاتو د لوړوالي دپاره یوه ډېره مهمه کامیابي ده.
د کندهار بزګران او باغ لرونکي تر دې مخکې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د درملو اخیستلو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته تلل چې په وینا یې دغه درملو به ډېر کله د امراضو په مخنیوي کې نتیجه نه ورکوله.
نزلم یو یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې لس بجې مهیروي.
علم فتسال سلا خبره.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جمال توکایف د رسمي دندې یو کال پوره سو خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د 2019 کال د جون پر 12مه قاسم جمارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو اویا سلنه رایې خپلې کړې. که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشرۍ یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ور باندې کوي په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 21 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر تر 9 لاسلیک سوی و، او له مخې یې توکایف اړ و چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو، د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو، څارنوالانو، د مرکزي بانک مشر، جمهوري ګارډ، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې، ولایتي مشرانو، ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظربایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي، او نظربایف د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سولیز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوري د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وای چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول سول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ، او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو ترڅنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کېږي اړ سو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنطین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لرې کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي، او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري یې پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې، او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده، او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي، او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي، او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې دا لیکواله په دې باور ده چې توکایف سخت کال تیر کړ، او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
نوی کلنه جاپانی تر نیمو شپو د انټرنیټ له لارې لوبې کوي. د هماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی دی. د دې بوډۍ لوبغاړي د لوبو په اړه نور د احمد شیبر په راپور کې اوریدلی سي.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه 3 ساعته د الکترونیکي لوبو له لارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوختوي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم، او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لرې کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپینساری موري وشته شاته چوری کوي، عینکې پر سترګو ایښوي. چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي، سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي، جدي شي، د عینکو تر شا یې سترګې راووزي، سره شي، سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري، کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانسپرس اژانس ته وویل چې انا یې هر ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري، ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کېږي. له 40 کلونو راهیسې موري تر 200 ډوله ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعاله کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په 100,000 سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
د ازادي رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبری مجله له ساتار احمد فروغ نووري مېرمنې
تشکر سلام.